دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان یم. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي دی چې د تراګرۍ له منځه وړل او په یو واقعیت باندې د سولې بدلول د افغانستان لپاره د هغه د پروګرامونو څخه ده. ښاغلی ترامپ چې د نیویارک په ښار کې د ملګرو ملتونو د سازمان په عمومي غونډه کې وینا کوله، یو ځل بیا تکرار کړل چې امریکا هیڅکله د بې پای جګړو پلوي نه ده او دا هغه د هڅ د افغانستان لپاره د یوې روښانه راتلونکي د موندلو هڅه کوي. هغه وویل
Around the world, our message is clear. America's goal is lasting. America's goal is harmony. And America's goal is not to go with these endless wars.
ټول نړۍ کې زموږ پیغام روښانه دی. زموږ هدف بې پایه جګړو ته تګ نه دی. په همدې هدف زما اراده د افغانستان لپاره د ښه راتلونکي په هیله ده. ولسمشر ټرمپ په ایران ډېر انتقادونه وکړه او ویل چې دا غیواد د رژیم د خپلو خلکو دپاره کار نه دی کړی. نوموړي د ایران مشرتابه په سوریې او یمن کې د تراګرۍ ملاتړ یاد کړل. په افغانستان کې د سولې لپاره د طالبانو سره د روسي مذاکراتو په اړه جمهور رئیس ټرمپ داسې وویل
of a brighter future in Afghanistan. Unfortunately, the Taliban has chosen to continue their savage attacks.
متاسفانه طالبان خپل وحشیانه بریدونو ته دوام ورکړی دی. موږ د خپل افغان شریکانو د ائتلاف سره کار کولو ته دوام ورکو چې وکړی سو تروریزم لمنځه یوسو. موږ هیڅ کله په واقعیت باندې د سولې د بدلولو هڅې له لاسه نه اخلو. جمهور رئیس ټرمپ په دې وروستیو کې د طالبانو سره د امریکا مذاکرات بند کړل او ویل چې دې ډلې د ځپلو لپاره اړتیا ده چې د پوځي فشار نه کار واخیستل شي. د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر، پنجاب، صوبې خیبر پښتونخوا او شمالي سیمو کې د زلزلې شدید ټکانونه احساس شوي دي. د پاکستان د کشمیر د اطلاعاتو وزیر مشتاق مناس ویل دي چې د ودانیو د نړېدو او په نورو پیښو کې 2 کسان مړه شوي دي او د 300 څخه زیات زخمیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو د ځمکې پیژندنې ادارې ویل دي چې د زلزلې مرکز د پنجاب ایالت په شمال شرقي سیمه کې د میرپور ښار وو او د راکټر په حساب د زلزلې شدت 15.8 درجه ریکارډ شوی دی. په دغه زلزله کې چې د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر د میرپور کې تر ټولو زیات اغیز احساس شوی دی. د میرپور ښار اوسیدونکي وایي چې په ښار کې سړکونه ویجاړ شوي دي او د ټلیفون او د برق پایو غورځېدو له کبله د سیمې اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پاکستان د پوځ د مرستې ادارې میرپور او نورو سیمو ته رسېدلې دي. د کانګرس رئیس نانسي پلوسی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذه کېدو لپاره د رسمي تحقیقاتو اعلان وکړ. د امریکا د ډیموکرات ګوند ځینې غړي د هغې نه وروسته چې ولسمشر ټرمپ په اړه داسې رپورټونه خپاره شول چې د یوکرین د حکومت نه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مرسته غوښتې وه، د هغه د مؤاخذه کېدو هڅې کوي. رپورټونه وایي چې ولسمشر ټرمپ د یوکرین د ولسمشر نه غوښتي وو چې د ولسمشرۍ مقام ته د ډیموکرات ګوند لخوا د یو کاندید جو بایډن په اړه دی ورسره په تحقیقاتو کې مرسته وکړي. ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر کې د دغه ولسمشر زورول بللی دی. هغه په پرله پسې 3 ټویټونو کې د ډیموکراټانو لخوا د هغه د مؤاخذه کېدو په اړه رپورټونه وغندل. په قطر کې د بارانو کارګرو د کار او ژوند پر وضعیت د بشري حقوقو سازمانونو اندېښنې څرګندې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام سیالۍ ترسره کیږي او د هغې د تیاریو لپاره ډېر زیات بهرني کارګر په کار ګمارل شوي دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د بشر د حقوقو د فې نړیوالې ټولنې دا هم ویلي دي سره له دې چې په قطر کې خارجي کارګرو ته په 2013 کال کې یو قانون هم جوړ شو، مګر بیا هم د هغه ملک حکومت په دې کې نه دی بریالی شوی چې د خارجي کارګرو پاتې مزد اصول کاندي، ځکه چې په قطر کې د خلیفه د استخدام په پالیسیو کې کار فرمایان زیات اختیارات او قدرت لري. ټاکل شوی چې په 2022 کال کې د نړۍ د فوټبال د قهرمانۍ مسابقې په قطر کې وشي. د بشر د حقوقو ډلو د نړیوال ټولنې غوښتنې دي چې خپل فشار په قطر باندې زیات کړي تر څو په هغه ملک کې د 2 میلیونو خارجي کارګرو شرایط ښه شي. اوس په قطر کې د خارجي کارګر د سټډیومونو په جوړولو او اساسي ساختماني کارونو کې پوره ونډه لري. قطر د نړیوالو فشارونو او اعتراضونو وروسته له دې سره موافقه کړې ده چې دغو مشکلاتو د حل لپاره به کمیټې جوړې کړي.
او د ایتالیا په میلان ښار کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون په ځانګړو مراسمو کې د نړۍ او ارجنټاین د فوټبال وتلې ستوري لیون میسی یو ځل بیا د کال د غوره لوبغاړي په توګه د فیفا طلایي توپ ترلاسه کړ. دا او
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو پام وکړئ، رپورټونو ته. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د افغان ولس څخه غوښتنه کړې چې په راتلونکي جمهوري ریاست انتخاباتو کې په ملي روحیه سره برخه واخلي. او د افغانستان د جمهوري ریاست یو کاندید محمد حنیف اتمر وایي چې د میزان د شپږمې نیټې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې برخه نه اخلي. دا چې ښاغلی اتمر په کوم دلیل دغه پریکړه کړې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې په جواب کې څه وایي په دې باره کې به رپورټ وروسته واوري. خو اوس پر اساس دې ته چې په افغانستان کې و جمهوري ریاست انتخاباتو ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د میزان و شپږمې ته د انتخاباتو لپاره بشپړه تیاری نیول سوی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال حکمت سروش پر پورت کې واوري.
د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته درې ورځې پاتې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د تلې د شپږمې ټاکنو ته پوره تیاری لري او تر دې مهاله یې تر 160 زیاتو ولسوالیو ته ټاکنیز مواد لیږلي دي. د دغه کمیسیون په خبره چې تر ټاکنو یوه ورځ وړاندې به د رایو ټولو مرکزونو ته مواد ورسوي.
د تلې د شپږمې د ټاکنو ترسره کول زموږ سره کرخه ده. موږ د ټاکنو لپاره عام او تام تیاری نیولی. تر 90% زیاتې چارې بشپړې شوې دي او د شنبې په ورځ ټاکنو ته ځو.
عام افغانان که څه هم په ننګرهار او هلمند کې د هوایي بریدونو له امله اوښتو تلفاتو اندېښمن کړي، خو بیا هم ټینګار کوي چې دولت باید د شنبې د ورځې د ټاکنو امنیت خوندي کړي او همدارنګه د رڼو او سرتاسري ټاکنو ډاډ ورکړي.
مونږ یو قوي حکومت نه لرو، یو قوي نظام نه لرو. نو د قوي نظام او حکومت رامنځته کولو لپاره یوازنۍ او ډیموکراټیک لار انتخابات دي. انتخابات باید وشي.
انتخابات د ملک د بحران څخه باسي ان شاء الله. امید شته چې یو منتخب ولسمشر د خبرو لاره جوړه کړي او د ملک د بحران څخه وباسي. انتخابات حتمی دي.
د ټاکنو د څار ادارې وایي چې کمیسیون باید د ښځینه کارکوونکو پر ګمارنه، د رای شمیرنې د مرکزي سرور د فعالولو، د رای ورکوونکو د لیستونو د تیاري، د څارونکو د باور لیکونو په ورستي کولو او تر ټولو مهم د ټاکنو د امنیت په اړه ډاډ ورکړي.
با توجه به آمادگی های
د ټاکنو خپلواک کمیسیون تیاریو ته پکتو باید د ته خوشبین وسو چې دغه کمیسیون له درغلیو پرته ټاکنی وکړي. خو د دې ترڅنګ اندېښنې هم شته چې تمال رو کمیسیون په دغه لنډه موده کې چې پاتې ده باید هغه واری کړي او د روړتیا کچه لوړه کړي.
د ټاکنو کمیسیون وایي چې ټاکل سوې وه چې د تلې د شپږمې د ټاکنو په ورځ په ټول افغانستان کې په 5,303 مرکزونو کې رایه وکارول سي، خو وایي چې په 10 ولایتونو کې به 410 مرکزونه د جدي امنیتي ګواښونو له امله تړلي وي.
امریکا جاغ آشنا رادیو د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخابات په اړه خبرونه، نظرونه او تحلیلونه لحظه په لحظه وړاندې کوي. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د جمهوری ریاست یو کاندید محمد حنیف اتمر وایي چې د میزان د شپږمې نیټې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې برخه نه اخلي. دا چې ښاغلی اتمر په کوم دلیل دغه پریکړه کړې او د انتخابات خپلواک کمیسیون یې په جواب کې څه وایي په دې باره کې پام وکړئ. رپورټ
د افغانستان د جمهوری ریاست یو کاندید محمد حنیف اتمر وایي چې که ټاکنې ځنډول کیږي دی به د خپل کاندیداتورۍ حق خوندي ساتي، خو که د تلې په شپږمه نیټه ټاکنې وشي بیا به په ټاکنو کې ګډون نه کوي. د ښاغلي اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال ټاکنیز ټیم ویاند قادر شاه امریکا غږ ته وویل که چیرته ټاکنې وځنډېدې د سولې او اعتدال ټیم به په ټول قوت سره ټاکنو کې ګډون ولري. ښاغلي قادر شاه وویل چې د دوی ټیم د میزان په شپږمه نیټه د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د خلکو ګډون ته احترام لري، خو په دغه ټاکنو کې له هیڅ کاندید څخه ملاتړ نه کوي.
که څه هم زموږ ټینګار دا و چې ټاکنې باید یو څه وخت لپاره وځنډېږي، د دې لپاره چې همشموله نظارت په دې باندې په وجود راشي، په هغې باندې یو ملي اعتماد په وجود باندې راشي. اما بیا هم که چیرې په شپږم د میزان باندې ټاکنې ترسره کېږي، موږ په شفافیت عدالت باندې ټینګار کوو. زموږ بیا هم هر وخت چې ټاکنې ترسره کېږي په شفافیت او عدالت مو ټینګار دا دی.
ښاغلی اتمر په داسې مهال د سپتمبر په 28 یا 36 په ټاکنو کې د نه ګډون خبره کوي چې تېره ورځ د مخکینی ولسمشر حامد کرزي په ګډون ځینو نورو سیاستوالو هم د ټاکنو د ځنډولو غوښتنه کړې وه. د دوی تاکید په دې دی چې افغانستان دا مهال د ولسمشرۍ ټاکنو ته برابر نه دی او باید تر ټاکنو د سولې په اړه ډېرې هلې ځلې وشي. ښاغلي اتمر څه موده مخکې دا وکړه چې افغان حکومت په ټاکنیزو چارو کې مداخله کوي او له همدې کبله یې خپل کمپاینونه وځنډول. دا په داسې حال کې ده چې د نورو کاندیدانو انتخاباتي غونډې روانې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی انتخاباتو ته بشپړ چمتو دي او ولایتونو ته هم انتخاباتي مواد استولي دي. د دغه کمیسیون یو ویان زبی سادات په دې اړه وویل:
له تخنیکي پلوه هم که ټاکنې وځنډېږي په سړو سیمو کې بیا موږ له ستونزو سره مخ کیږو. اوس موږ د تل شپږمې نیټې ته چمتووالی نیولی دی او په همدې ورځ به ټاکنې کیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي هغه کاندیدان چې له وخته مخکې له خپلې کاندیداتورې تیریږي 1,000,000 افغانۍ چې د ضمانت په توګه کمیسیون سره ایښي دي بیرته نه ورکول کیږي. د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره 300 تنو ځانونه کاندید کړي وو چې له دغې ډلې شاید محمد ابدالي او زلمی رسول د یو بل کاندید محمد اشرف غنی په ګټه له خپلې کاندیداتورې تیر شول. راتلونکې شنبه د میزان شپږمه نیټه د جمهوري ریاست ټاکنې دي.
د افغانستان د جمهوری ریاست د 1998 کال انتخابات.
په افغانستان کې نابینایان د ټولنې یو برخه ده. دوی حق لري چې په انتخاباتو کې خپل رای وکاروي. په کابل کې نابینایان وایي چې د انتخاباتو کمیسون هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابر کړي چې د انتخاباتو په ورځ خپل رای استعمال کړي. نور حال په رپورت کې واوري. دا زده کوونکی نابینا دی او خپل د خوښې کاندید نسی پیژندلی. غواړي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي خو وایي چې د انتخاباتو کمیسون تر اوسه هیڅ ډول اسانتیاوې و دوی ته نه دي برابر کړي چې خپل رای استعمال کړي. خان عزیز حبیب زده کوونکی دی.
تقاضای ما مینست که در هر مرکز رای دهی یعنی شرایط خاص بر از اینا مهیا شود و کینا بتانن رای خود بدون مشکل استفاده بکنن.
دی وایی چی پا افغانستان که در انتخابات و کمیسون در رندو سره در رای ورکولو لپاره هیچ دول کار نده کرده. نو که دی سی چی در رای ورکولو پا وقت دوی خپلی رای استعمال نکرده. معصوم از زده کوونکی ده.
توجه صحیح هم به ما نکردن امو کسانی که سپیکر میزد برشان جالب هم بود ایران هم مانده بودن که شما آمده می سپیکر میزنی گفتی ما چرا ما از این جامعه نیست.
فرزانه هم زده کمون کده.
ما به نمایندگی هم معلولین که برای معلولین سرپناه وظیفه حق تعلیم تحصیل و زندگی خوب و مرفه را برشان آماده بسازم.
لطیف الله سلطانی زده کمون کدی؟
باید میرم فقط مشکل یست که چون برگه های رای قسمی هست که ما برای ما قابل دسترس نیست یعنی ما نمیتونیم که خود ما نشتایش بخوانیم.
پا افغانستان که 400,000 رنده اوسیجه. دا افغانستان د انتخابات و دا کمیسون دا ماوین ویان عزیز ابراهیم وایی
ما به تمام کارمندای خود معن کردیم که حق و اولویت در زمان رای دهی بعضی داده شود و جایی که مثلا یا مشکل دارن همکارای ما همکاری هم ریزی میکنن.
د انتخاباتو مستقل کمیسون وایی چی د انتخاباتو پا ورز با د کمیسون کار کون که در رندو او معلولین سره مرسته وکړي. امریکا جاغ آشنا رادیو د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو پا اړه خبرونه، نظرونه او تحلیلونه لحظه په لحظه وړاندې کوي. نوریدونکو، جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ روانه اونۍ د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې د ګډون په هدف په نیویارک کې دی، خو د هغه په دې سفر د یوه کس د شکایت د جنجالي مسئلې سوري غوړېدلی دی. په دې شکایت کې د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي سره د جمهور رئیس د تلیفوني اړیکې په اړه اندېښنه څرګنده سوې او ویل کېږي جمهور رئیس د اوکراین پر مشر فشار راوړی دی چې د ده د دیموکرات سیال جو بایدن د زوی په اړه تحقیقات وکړي. نور تفصیل پر رپورٹ کې وره
د ملګرو ملتونو په سرمشیزه کې جمهور رئیس ډونالد ترامپ په جولای کې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره د خپل ټلیفوني اړیکې په اړه له پښتنو سره مخ شو. ویل کېږي جمهور رئیس ترامپ د اوکرين پر ولسمشر فشار وارد کړی و څو په هغه هیواد کې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د خپل دیموکرات سیال جو بایدن د زوی هانټر بایدن د تجارتي معاملاتو په اړه تحقیقات وکړي. ترامپ دا تایید کړ چې له زيلنسکي سره د هغه څه په اړه چې دی د بایدن پورې اړوند فساد ګڼي خبرې کړې دي، خو هغه په ټلیفوني اړیکه کې د غلط کار له کولو انکار وکړ.
بایدن د شرم وړ کار کړی دی، د هغه زوی هم د شرم وړ کار کړی دی. زوی له اوکراین او چین څخه پیسې اخیستي دي.
جمهور رئیس د خپل څرګندونو د تایید لپاره خاص جزئیات وړاندې نه کړل. بایدن د انتخاباتي کمپاین پر مهال بیرته ځواب ورکړ.
ترامپ د دې لپاره دا کار کوي چې پوهیږي زه به هغه په ټاکنو کې مات کړم. هغه له قدرت څخه ناوړه ګټه پورته کوي او د خپل واک څخه کار اخلي او زما د نوم د بدولو هڅه کوي.
دا جنجال تیره اونۍ وروسته لغ راپورته شو چې په استخباراتي اداره کې یو ناڅرګند کس له یو بهرني مشر سره د ترامپ د ټلیفوني اړیکې د محتوا په اړه خبر ورکړ. رسنۍ وویل دا اړیکه ممکن د زيلنسکي سره وي. دیموکراتان د دې ناڅرګند کس معلوماتو ته د لاسرسي غوښتنه کوي، خو سپینه ماڼۍ مخه نیسي.
مشکل دا دی چې هغه کس په اجرایوي څانګه کې کار کوي او د دې برخې مشر واضحاً چې جمهور رئیس دی، او کله چې د استخباراتو د ادارې مشر جمهور رئیس ته کار کوي نو داسې ښکاري چې هغه د نړیوالو استخباراتو څیړونکو ته امر کړی چې له کانګرس څخه معلومات خوندي وساتي. فکر کوم په دې مسأله به په محکمه کې زور آزمایل پیل شي.
یو شمیر دیموکراتان وایي په کار د ولسمشر ترامپ اداره کې په نامناسب سلوک متهم شي او د تحقیقاتو غوښتنه کوي چې آیا له زيلنسکي سره د ترامپ تلیفوني اړیکې له اوکراین سره د 250 میلیون ډالرو نظامي مرستې د موقتی ځنډیدو په اړه د سپینې ماڼۍ له پریکړې سره ارتباط لري کنه. دا مرسته اوکراین ته د دې لپاره ورکول کېږي چې له خپل ګاونډي دښمن روسیې څخه ځان وساتي. له کورني سیاست هاخوا نړیوال جنجالونه هم موجود دي. اوکراین د واشنگتن لخوا فشار ردوي. ټاکل شوی د ترامپ او زيلنسکي روانونه د ملګرو ملتونو د سرمشریزي پر مهال جلا ملاقات وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
ترنو ریدونکو ټاکل شوی چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په دې هفته کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډو په څنګ کې د جمهور رئیس ترامپ سره ملاقات وکړي. احتمال لري چې دغه غونډه نن د چهارشنبه په ورځ په داسې حال کې وسی چې ترکیه په سوریه کې د نورو اقداماتو ګواښ کړی دی چې په کوردي ملیشه قواو باندې چې د امریکا متحد دی حمله کوي. انقره په شمول چې له سوریه څخه د توغندوی سیستم رانیسي د ناتو دوا نور غړي د یو شمیر نورو موضوعاتو په سر اختلاف لري. خبريال دورین جونز په دې باره کې له استانبول څخه دا راپورټ را لېږلې دي.
توقع ده چې د جمهور رئیس ترامپ او جمهور رئیس اردوغان تر منځ خبرو مهمه ایجنډا به په سوریه کې مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالی وي. اردوغان کوشش کړی دی چې په یو اړخیزه توګه د سوریې په کوردي ملیشو باندې حمله کوي. د انقرې په نظر دغه ملیشي ترورستان دي، مګر د اسلامي دولت د افراطیانو په خلاف د واشنگتن په جګړه کې دغه ملیشه قواوې مهمې متحدې دي. د امریکا او ترکیې جنرالانو ترمنځ د نظامي موافقې باوجود چې له کوردي ملیشو نه د ترکیې سرحدونه وژغوري بي باوری په خپل زیاده. د قادر خاص پونتون استاد سولی ازول انوای
what the americans want and what the turks want seem to be very different from one another. This will have to be resolved. Whether it will be resolved when they meet I have no idea. And if turkey does unilaterally enter
چې امریکایان غواړي او چې ترکان غواړي یو لبل نه فرق لري. دا موضوع باید حل شي. کله چې دوی ملاقات وکړي دا به حل شي نه. زه په دې باره کې څه نشم ویلی. که ترکیه په یو اړخیزه توګه داخل شي په اصل کې موافقه تر پښو لاندې کوي او زه ګومان کوم چې موږ به د بلې ستونزې سره مخامخ شو. د دوه اړخیز تاوتریخوالي بله موضوع دا ده چې ترکیه له روسیې نه اس 400 ډوله د توغندیو سیستم رانیسي. واشنگتن ادعا کوي چې د دغه توغندۍ ورانیول د امریکا له قانون نه سرغړونه کوي او د ناټو په دفاعي سیستمونو باندې معامله کوي. انقره د امریکا د اقتصادي بندیزونو د ګواښ سره مخامخ ده، مګر د ترکیې د جمهور رئیس مشاور وای ترامپ اردوغان غونډه به د خبرو د شروع کېدو لپاره زمینه برابره کړي. د جمهور رئیس مشاور مسعود جاسین خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
ترامپ اند اردوغان ویل بی برینګینګ نیو سولوشن میتھډالوجیز.
جمهور رئیس ترامپ او جمهور رئیس اردوغان به د حل یو نوې طریقه پیدا کړي. اردوغان د رواني میاشتې په سر کې ترامپ ته د یوې څرګندې اشارې د رسولو په ترڅ کې وویلې دی به له امریکا نه د پیټریټ توغندي راونیسي. د دغه تاوتریخوالي باوجود دواړه مشران ادعا کوي چې ښه کاري روابط لري. انقره په دغو ښو روابطو باندې حساب کوي. سولي اوزل انبیوای
Ankara has put all its eggs on Trump's basket, undoubtedly, and Trump has so far delivered. Yes, there is a chemistry, and so far, as I said, Erdogan's trust in Trump has not been betrayed.
بل شک انقره په ترامپ باندې باور کوي او تر اوسه پورې دغه اعتماد ساتلی دی. دغه باور لا تر اوسه شته او په ترامپ باندې د اردوغان باور په خپل ځای دی. د سوریې د سرحد سره د ترکیې د قواوو ځای په ځای کول په دغه هیواد کې د واشنگتن د مهم متحد په خلاف مخامخ دی او تحلیل کوونکي وای د ترامپ اردوغان له ملاقات نه د مخه احمد د توجه وړ دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغان نړیوالې ټولنې ویلي چې په قطر کې په زرګونو خارجي کارګرو ته کار فرمایان خپل مزد نه ورکوي او له دې څخه علاوه په قطر کې دغه کارګر په ډیرو خرابو شرایطو کې ژوند کوي. د امریکا ژ خبريال هنری رجول رپورت لري.
د بشر د حقوقو د افغان نړیوالې ټولنې دا هم ویلي دي سره له دې چې په قطر کې خارجي کارګرو ته په 2013 کال کې یو قانون هم جوړ شو، مګر بیا هم د ملک حکومت ودی کې نه دی بریالی شوی چې د خارجي کارګرو پاتې مزد وصول کاندي، ځکه چې په قطر کې د خلیفہ د استخدام په پالیسیو کې کار فرمایان زیات اختیارات او قدرت لري. ټاکل شوی چې په 2022 کال کې د نړۍ د فوټبال د قهرمانۍ مسابقې په قطر کې وشي. د بشر د حقوقو ډلو د نړیوال ټولنې غوښتنې دي چې خپل فشار په قطر باندې زیات کړي تر څو په هغه ملک کې د 2 میلیونو خارجي کارګرو شرایط ښه شي. اوس په قطر کې د خارجي کارګر د سټډیومونو په جوړولو او اساسي ساختماني کارونو کې پوره ونډه لري. قطر د نړیوالو فشارونو او اعتراضونو وروسته له دې سره موافقه کړې ده چې دغه مشکلاتو د حل لپاره به کمیټې جوړې کړي او دا غوښتي کار باید هم بیمه کړي شي تر څو دغه کارګر د بیمې په مرسته وکړي شي. د کار فرمایانو په ضد حقوقي دعوا یې قامه کړې. د کاغذ په مخ هر څه ښکاري، مګر په حقیقت کې هغوی خپل مزد نشي ترلاسه کولی. کله چې دغه کارګر محکمې ته خپل دعوه مخکې کړي، هلته په محکمې کې ډېر وخت غواړي او حتی د 3 نه تر 4 میاشتو پورې وخت نیسي. د بشر د حقوقو نړیوالې ټولنې ویلي سره له دې هم د هغوی د مزد وصولولو ضمانت نشي کېدلی او هغوی په قطر کې په ډېرو سختو شرایطو کې دې ته منتظر وي چې پیسې به وصول شي، مګر په اخر کې هغوی بې پیسو خالي لاس خپل وطن ته ستانه شي او حتی قرضداري کېږي هم. د قطر حکومت دا واقعي چې هغوی د کار او کار فرما په قوانینو کې فوق العاده اصلاحات راوستي دي او ادعا کوي چې دوی کوشش کوي چې د خارجي کارګرو او کار فرمایانو ترمنځ جنجال ختم کړي. د بشر د حقوقو نړیواله ټولنه وایي د 2022 کال نه وروسته به قطر ته د نړیوالو توجه هم کمه شي او داسې فرصتونه به نور نه وي چې هلته د قطر د کارګرو په سیستم کې فرق راولي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
هغه لوی شرکت سقوط وکړ چې انتظار کېدی دا په استرالیا کې د ډبرو د سکرو د نوي کان ډارونکو اریزیابې ده چې د اقلیم د بدلون په سر د طبیعي منابعو د ژغورونکو او د محافظه کار حکومت لپاره د جنگ میدان سو د هین د کان کیندنې ستر شرکت په نظر کې لري چې په کوینلند کې د کارمیکل کان څخه آسیا ته د ډبرو سکاره صادر کړي، مګر د عدلي طب متخصصین په دې عقیده دي چې دغه پروژه په کمزوري مالی حالت کې ده. د سیدنی څخه د خبریال فیل مرسر رپورټ واوري.
دا دا دانی زد احتجاج کوون که اوای در دبر و دسکارو کندل هر بند کری چه دا زمانگ پرخی لمنز وڑی دا دا آدانی دا بندولو پا خلاب آواز پرتا کری دا آدانی دا بندولو انتخاب کری دا استرالیا دا دبر و دسکارو دا جنجالی کان دا بندولو پا آلا دا کلونو کلونو احتجاجونا ناکام شلو. دا استرالیا ایالتی حکومت دا جون پا میاشتی دغه کان تصویب کرده و. دا هند انرژی شرکت دغه پروژه دا کوینزلند دا گالیلی پا کاسا که دغه پروژه دا دبر و دسکارو دا پلوی او ضد مبارزینو مهمه و. د سیدنی په پوهنتون کې د عدلي طب متخصصه پروفیسر سندرا وان لندرلان ده. دې د استرالیا راډیو ته وویل دغه پروژه دوامداره نه ده. وان لندرلان نو وایي
ادانی ماینینګ از ان ا ویری فرجایل ایون پیرلس فاینانشل پوزیشن.
د ادانی د کان کندنې شرکت کمزورې او د خطرناک مالی حالات سره مخامخ دی چې زیات پوروړی دی. ما ته د داسې شرکت په څیر ښکاري چې سقوط ته نږدې دی. د ادانی استرالیایي څانګې وویلې د دغه شرکت د مالی حالات په باره کې تبصرې غلطې او تېرېستونکې وي. دغه شرکت وویل هر کال حسابونه تفتیش کیږي او د پور په څیر موضوعاتو لپاره امتحانیږي. دغه شرکت زیاته کړه چې دغه پروژه به تر هغې پورې ګټه ونه کړي تر څو چې دغه کان فعاله شوی نه وي او د ډبرو سکارې صادر شوي نه وي. د ادانی استرالیا اجرایي مشر لوکانس ډو وایي د حکومت بېلابېلو ادارو د دغه مرکز د چاپیریال تاثیر هم ارزیابي کړی دی. دو خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
Obviously this has been a rigorous process that's transpired over the last couple of years. It's obviously been subject to rigorous scientific evaluation.
په څرګند توګه دغه یو سخت پروسس دی چې په تیرو څو کالو کې واضح شوی دی. په څرګند توګه د دې سخته ساینټیفیک ارزیابي شوې ده چې په دې کې سی ایس آی آر او او د استرالیا جویو سنس شامل دي. زمونږ نو سترګې په لار یو چې دې کار ته دوام ورکړو. دا نه یوازې زمونږ د پروژې لپاره ښه ورځ ده، مګر د سیمه ییزه کوینلند او په خاصه توګه د شمال او مرکزي کوینلند لپاره پروژه ده، ځکه نو موږ اوس په دغه کار باندې تمرکز کوو. دا دانی کان د دواړو خواوو د بس په باره کې شوق او علاقه پیدا کړې ده.
Without coal, this country would start to fall into economic basket case sort of category.
It's just going to do way too much damage to the environment, and the things I've been reading suggest that it isn't going to create anywhere near as many jobs.
دبر د سکرونه په غیر دغه هواد به د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. دا به چاپیریال ته ډیر زیات تاوان ورسوي، او ما ته مې مطالعه دا پیشنهادوي چې دا دومره کارونه نه پیدا کوي چې موږ ته ویل شوي وو، په خاصه توګه چې هر څوک وایي د ډبرو سکاره د انرژۍ یوه مرګاني منبع ده. مګر استرالیا د ډبرو په سکارو متکي ده چې ډیر زیات او ارزانه دي. استرالیا د ډبرو د سکارو له صادراتو نه په میلیاردو ډالر مالیه لاسته راوړي او د هیواد په برېښنا کې پوره ونډه لري. ښایي چې دا دانی له نوي کان نه به د ډبرو سکاره په هند کې د برېښنا مرکزونو ته ورسیږي. په لومړي سر کې به په کال کې 10 میلیونه ټنه استخراج شي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونو پای ته ورسیده، خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام کوي.